Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د سلواغې یا دلوې اتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې به واورئ چې په افغانستان کې ډیره نړیوالو ځواکونو ویلي یوه پوځي الوتکه په غزنی کې غورځېدلې ده، خو د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ د مشرتابه د راتلونکو اقداماتو په اړه هم راپور لرو چې له نورو موضوعاتو سره یوځای وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نور افغان سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلی دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما وروستۍ موندنې نه تاییدوي، او د امریکا ولسمشر وایي د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیوه. ولسمشر غنی پر ټویټر د منظور پښتین او د هغه د همکارانو پر نیولو خواشیني ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. بلخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو پرون اعلان وکړ چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ د مشر پر نیول کېدو به نن سه شنبه په پاکستان او نورو نړۍ کې پراخې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حمله کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دوشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل لومړنۍ موندنې یې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکه کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې 4 ماشومان او 2 ښځې وژل شوي. یونما پر دې ملکي تلفاتو ژوره اندېښنه ښودلې، خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکو پلاوي څېړنې لا نه دي بشپړې شوې.
در صورتی که رپ حقیقتیاب پیدا بکنه که واقعا
که حقیقت موندونکو پلاوي عمومي چې په پیښه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وخته، د قضیه به په جدي او قانوني توګه تعقیب شي. د بلخ ولسوالۍ د بوکه کلي یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغلته د شنبه په شپه په یو هوایي برید کې شپږ ملکیان چې ټول ښځې او ماشومان دي ووژل شول. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سږکال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 130 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په پرتله زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لنزر کړی ده او ویلی دی چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هم مهاله بېوزلي زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سږکال څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپنا ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 6.5 میلیونه و او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنا ورکوونکو څخه 600 میلیونه ډالر غوښتي و. ښاغلی لنزر رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په 2013 کال کې د وچکالۍ پر اوږد مهالو اغیزو سربیره د افغانستان کړکیچ له هم د نړۍ تر ټولو مرګونی کړکیچ دی چې بېوزلي هم ورسره مله شوې او اړتیا زیاته شوې ده. ازادي راډیو خبرونه اوري. په عراق کې د دوشنبه په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکي د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او په عراق کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. په عراق کې د 1400 هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي. متحد ایالاتو د سوریې د شمال لویدیځ پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوال او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکیچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګونه زره ملکي وګړو ناوړه اغیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې اندازې هوایي حمله او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکي وګړي له دې سیمې تېښتې ته اړوتي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی و. ترامپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلي ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په خبرو کې ویل چې د منځني ختیځ لپاره دا طرحه ډېره مهمه ده. سموک راغل ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا د پاوڅ چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د یوې الوتکې د غورځېدو د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په یو بل راپور کې به د دې الوتکې د راغورځېدو په سیمه کې د پیښې د عیني شاهدانو خبرې واورئ.
دوه جسدونه خوب چې راوکړو نور معلومات نشته. په یوه نیمه بجه باندې تیاری دوره خوړله بس ولوېدله.
په نورو موضوعاتو کې د منظور پښتین د نیول کېدو پر وړاندې د اعتراض لپاره د پښتون ژغورنې د غورځنګ راتلونکي پلانونه کوم دي؟ او افغانستان پرون د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف 15 غړی شو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د دې خپرونې لومړی موضوع په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ویلي چې یوه پوځي امریکایي الوتکه پرون په غزنی کې غورځېدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې پیل شوې دي، خو هغه زیاتوي چې داسې هیڅ شواهد نشته چې ګنې دا ای یولس ای ډوله الوتکه دی د دښمن د ډزو په وسیله غورځول شوې وي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رستنیو ته په یوه استول شوې خبرپانه کې ادعا کړې چې دا امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې ده. په دې اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
امریکایي چارواکو تایید کړی چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبه په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي لکول چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګومان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استنه سپارو. د امریکا د هوایي ځواک قومندان جنرال ډیوډ ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د دی ای یولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دی ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت هم ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی خو زیات جزئیات یې نه دی ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر لخلي ویلي له وسیط خبر دی خو دا محل د ویلو لپاره نور څه نه لري. طالبانو ادعا کړی چې د الوتکه دوی نسکوره کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد رسنیو سره یو شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته یې د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د ده په وینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته وه. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړپوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه یې نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی. خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري؟ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ رادیو ته وویل
تیارای نظامی کې از مناطق مختلفی
خغلی حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې له بیلابیلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوسی چې ښایي وسلوالي د نسکورولو وړتیا ونه لري، ښایي د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللي وسلې هم ونه لري.
بخواین اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشه.
دا دوشنبه د ورځې په ناوخت په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وتوانېده چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغه سیمې ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نوموړی وایي سیمه کې د الوتکې سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلې. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي ګمان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي، خو برخلیک نه یې خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو بوخت دي. یوه نیمه اونۍ مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلي وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږېدلې. په عین حال کې د طالبانو په حواله رپورټونه خپاره شوي وو چې دې ډلې له امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې معلومه شي چې په غزنی کې غورځېدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړې، نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د را نړیوال ځواکونه وایي چې یوه پوځي امریکایي الوتکه په غزنی کې راغورځېدلې ده. د غزنی ولایت چارواکو تایید کړی چې د الوتکه پرون له غرمې وروسته د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې راغورځېدلې ده. د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه د غزنی چارواکو څه نه دي ویلي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د دې الوتکې د راغورځېدو سیمې ته ورغلی دی.
دا غزنی د یک ولسوالۍ له مرکز څخه په 40 کیلومتره واټن د صدوخیلو کلي تر څنګ د لویدلې الوتکې تر څنګ ولاړ یم. په الوتکه باندې اور بلیږي، تقریبا 80% برخه یې سوځېدلې ده، خو تر څنګ یې د دوو وژل سوو کسانو مړي پراته دي. مړي سوځېدلې دي خو د سیمې خلکو ورباندې ګدۍ اچولي او پټ کړي دي. دلته یو شمېر کسان ولاړ او د دغه لویدلې الوتکې ننداره کوي. دوی وایي له الوتکې یوازې د دوو کسانو مړي راایستلې دي، نور څوک یې نه دي پکې لیدلي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د امریکایانو هغه ځانګړي الوتکه رانسکوره سوه چې د استخباراتي ماموریت لپاره یې په سیمه کې پرواز کاوه. د ده په خبره په یاد پرمختګ کې د الوتکې ټول عمله او پکې ناست امریکا د سیایې ګڼ شمېر لوړ رتبه افسران وژل سوي دي. د غزنی محلي اداروایي لا هم په دې نه دي توانېدلې چې د الوتکې نوعیت معلوم کړي. والي وحیدالله کلیمزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په الوتکه کې د تلفاتو شمېر هم نه دی څرګند سوی.
دغه تیارې سقوط کړی، تاسو بهتره پوهېږئ چې نام نه ده او د ولسوالۍ نه 40 کیلومتره لرې پراتک فروت کلای دی. نو موږ ته د آریانا اطلاعات راغلي وو، د آریانا تیاره نه ده، او داریانا دی شرکت مربوطه نده، نویت شرکتی موخ کوشش کوو چه معلوم شی و دی تلفات و شمیر هم لا معلوم نده.
دا الوتکه د سوارلویو نه بلکې پوځي الوتکه ده، که څه هم چې زیاته برخه یې سوځېدلې ده او کوم مشخصات یې معلوم نه دي، خو د الوتکې په یو ځای کې AF-1335 لیکل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر منوریدون که اوس هم ملالی بشیر تغوک شید چه دلویدیز پا مدباتو که در افغانستان پا عرد خبروشوی و مطالبو مخکته نکوی.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو دې ته پام کړی چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځ بمباري تر بل هر وخت ډیره وه. سټارز اند سترایپس په دې اړه لیکلي، د امریکا د هوایي ځواک د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو زیاته بمباري کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قوله راغلي، د دې هیواد الوتکو تر 3400 زیات بمونه او راکټونه د تیر کال پر مهال په افغانستان کې کارولي. سټارز اند سترایپس لیکلي چې امریکا په داسې حال کې پر افغانستان تر بل هر وخت ډیر بمونه اچولي چې له طالبانو سره خبرو له 2019 کال راهیسې څو ځلې دوام کړی دی. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني سرپرست استازي لورل میلر له قوله ویلي، امریکا پر طالبانو ځکه حملې زیاتې کړي چې په خبرو کې برلاسي وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د نوي راپور له قوله راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د وژل سویو ملکیانو نیمایي مسؤل امریکایي ځواکونه بلل سوي دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په 2019 کال کې آزادي راډیو ته ویلي و چې د دوی هدف همدا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. ښاغلی میلر دا هم ویلي چې د داسې پیښو په صورت کې امریکا بخښنه غوښتي او مسؤلیت یې منلی دی، خو دغه امریکایي جنرال وایي چې هیڅکله یې دا ډول حملو قصد نه درلود. تیره اونۍ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر امریکا تور پورې کړ چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 ملکیان وژلي دي. برتانیا چاپ جینز خپرونې هم په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانۍ د راپور له قوله راغلي چې امریکا په افغانستان کې په 2019 کال کې په هوایي ماموریتونو کې تر بل هر وخت زیاتې وسلې کارولې دي. د ګډو ځواکونو د هوایي مندانی در راپور لمخې له 2019 کال څخه تر 2019 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 5500 هوایی ماموریتونه پر مخ وړل سوي چې په هر یو کې وسلې کارول سوي دي. مقاله د راپور له قوله لیکي چې وایي د 2019 کال پر مهال په ټولو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله ډیر هوایی عملیات سوي وو. د 2009 کال معلومات ښیي چې هغه مهال په هوایی ماموریتونو کې تر ټولو زیاتې وسلې کارول سوي وې چې شمیر یې 948 وو. په مقاله کې د ګډو ځواکونو د هوایی قومندانۍ له قوله راغلي چې دا شمیر د ټولو امریکایي او ائتلاف ځواکونو پیلوټ لرونکو او بې پیلوټ الوتکو دی، او د افغان هوایي ځواک الوتکې نه دي پکې شاملې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ نورو مشرانو نن په پاکستان او نور نړۍ کې د اعتراضي لاریونونو اعلان کړی دی. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن دوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په څرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلې ټول تورونه بې بنسټه وبلل او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. له بلې خوا په پاکستان، ګاونډي افغانستان او نوره نړۍ کې یو شمېر سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو او د بشري حقونو ډلو د منظور پښتین نیول غندلې دي. د موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نوره نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد دي نن د پاکستان په ټولو ښارونو او نوره نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل،
گرفتاری کې خلاف کل پښتون تحفظ مومه
هغه دا وړ وایي د دینی ونې پر خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د پاکستان په ټولو خارونو کې د اعتراضونو اعلان کړي. همدارنګه په نور نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دینی ونې اعتراضي غونډې او لاریونونه کوو. دا مهال موږ همدا پریکړه وکړه د وړاندې تګ نوره کړنلاره به سبا په خپل اعتراض کې اعلان
کړو.
محسن داوړ د پی ټی ایم له ملاتړو وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سوله ییز اوسي. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندي نوموړي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دا یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه نیولې. خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې غورځنګ مشر ته په سوله ییزه ولسواکه توګه د خپلو حقونو د غوښتلو له کبله سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه له خپلو سوله ییزو فعالیتونو منع شي. په اسلام آباد کې دې خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک وویل چې پاکستان پښتانه په دې ګناه ځوروي چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلې. دا بخنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه هم لاس په لاس کېدل چې دی پکې د پاکستاني پولیسو په توقیف کې ښکاري او لاسونه یې په زولنو تړلي. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عامو افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر خپل ټویټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیولې خواشینه کړې او د هغوی د سمدستي خوشی کېدو هیله یې کړې. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د ښاغلي غني تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلې او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلي ما یو آرام او موسک منظور پښتین د ورخطا پاکستاني پولیسو په توقیف کې ولید. ښاغلی صالح زیاته کړې چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1901 کال سکریپټ تکراروي. امرالله صالح ویلي دوی د پی ټی ایم او دوی د سوله ییز مبارزې اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حنیف اتمر هم په یو بیان کې د منظور پښتین او د د ملګرو نیول او زورونه د ولسی مبارزې خلاف عمل بللی او د هغه د زر خوشی کېدو هیله یې کړې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د نړیوال ائتلاف 15 غړی شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو د سند د لاسلیک پر مراسمو کې وویل چې د ازادۍ د بیان له هڅو سره سره افغانستان له ډیرو ستونزو په تیره اطلاعاتو ته د لاسرسي د نه لرلو له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل له کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
افغان حکومت د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف سند لاسلیک کړ. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د دغه ائتلاف د سند د لاسلیک کولو پر مهال وویل د دغه سند د موادو عملي کولو ته ژمن دي. د ښاغلي دانش په خبره که څه هم د بیان د ازادۍ د تامینولو او د رسنیو د فعالیتونو لپاره ډېرې هڅې شوي خو بیا هم د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. ښاغلي دانش جنگ او ناامني او د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ستونزو په توګه یاد کړل. د ولسمشر دوهم مرستیال ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي سره کرخه وي.
ما بارها گفته ایم که حتی در پروسه صلح نیز آزادی
موږ بیا بیا ویلي چې د بیان ازادي حتی د سولې په خبرو کې یو سره کرخه ده. د افغانستان خلک په هیڅ صورت حاضر نه دي چې له دې لوی لاسته راوړنې سره معامله وشي.
ښاغلی دانش زیاتوي په پام کې ده چې د حکومت او رسنیو ګډ کمیسیون پر یوه دایمي کمیسیون بدل او صلاحیتونه یې په کابینه کې تصویب شي. د کاناډا او برتانی سفیران چې په دې مناسبت جوړې ناسته کې حاضر وو د افغانستان له لورې د ازادۍ د ملاتړ د نړیوال ائتلاف د سند د لاسلیک کولو هرکلی وکړ او د بیان له ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د حکومت او رسنیو د ګډ کمیسیون مرستیال ضیا بومیا وویل سره له دې چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سیمې په کچه یو بېساری قانون دی، خو د ځینو دولتي ادارو مسؤلین د اطلاعاتو د ورکولو پر مهال له خبریالانو سره پولیسي چلند کوي.
زموږ د ادارو مسؤلین هغه اطلاعات چې د خلکو ملکیت دی او باید له خلکو سره شریک شي ورسره پولیسي چلند کوي. سمه ده چې موږ پولیسي نظام نه لرو، خو یو شمېر کسان چې د ځینو ادارو په راس کې دي د اطلاعاتو په اړه پولیسي چلند کوي او ساتي یې.
د رسنیو د ازادۍ ملاتړ نړیوال ائتلاف د تیر کال په دوبی کې د برتانیې او کاناډا لخوا رامنځته شو. له دغه ائتلاف سره د افغانستان له یو ځای کېدو سره د یاد ائتلاف د غړو شمیر 15 ته ورسید. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. یوناما ویلی و چې د دوی لومړنۍ موندنې ښایي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې 4 ماشومان او 2 ښځې وژل شوي دي، خو دفاع وزارت وایي چې په دې اړه د حقیقت موندونکي پلاوي څیړنې لا نه دي بشپړې شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 130 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي. متحد ایالاتو د سوریې د شمال لویدیځ پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې ویل په ادلب او حلب ولایتونو کې عملیات به بشري کړکیچ رامنځته کړي او د سلګونه زره ملکي وګړو پر ژوند بناوړه اغیز وکړي. په عراق کې پرون دوشنبه هم د حکومت پر ضد اعتراضونو دوام درلود او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به چې ډېره موده ځنډېدلې وه نن سه شنبه اعلان کړي.
د ژوند رنګونه
هم د منم قدرت الله دی او کاروبار مرکز خانه او پټکاپي کار ده.
څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار مو پیل کړی؟
تقریبا 3.5 تر 4 کلو پورې کېږي چې دا کار ما پیل کړی ده.
خپل هم زده کړی و، له بل چا سره شاګرد وای کنه، له کوم بل ادرسه مو دغه کار زده کړی او بیا مو پیل کړ.
خپل دا کار د ما ورور ته او مسر ورور د نصر الله په نوم، نو بیا زه له هغو سره خپله د یو شاګرد په توګه ما کار کوو. د کار هغو ماته زده کړی ده او پیلن دوکان ماته پسې راپاته دی، زه د دوکانداري کوم ورسره.
څومره وخت کې دې زده کړه؟
تقریبا دا کار ما په 3-4 میاشتو کې زده کړی ده.
ډېر کله دلته کوم کارونه تاسو ترسره کوئ چې معمول دي؟
موږ ته ډېر د مکتبونو کارونه راځي، دفترونو کارونه راځي، کاپی دی اکاسی ده، نو په دې کار باندې موږ بوخت یو.
معنا ده چې کله چې ښوونځي پیلېږي د پسرلي وخت او نو داسې وخت کې بیا په تاسو باندې بیروبار ډېر وي؟
او حقیقت هم دی، دغه وخت کې ښوونځي کې عکسونه یې شاګردان سه نوي داخلېږي، ازرګانې دی او دا شی ډېر د کارونه رښتیا هم دفترونه او د دې شي کار هم ورسره سته، خو په دغه وخت کې کله چې ښوونځي شروع کېږي په دې وخت کې کارونه زیات وي. ښه وي.
فکر کوئ ورځنی چې تاسو ترلاسه کوئ ستاسو د کور د برق بیل، کرایه، ماشومان، نصیحت او د ژوند لومړنۍ ستونزې دي هغه پوره کوي؟
کېږي، کم کم. یو د دوکانداري نه خو زموږ د کور مشکل نه سي رفع کېدلی، ځکه کور مو زیات دی. نور مې ورونه هم دومره ښه دی، یو مې ورور کار کوي، پلار مې دغومره په کار بوخت دی، نو ته د خدای په ازل دی یو څه کېږي سره، خو د ټول دوکانداري نه ټول دا کار نه شو کولی.
پله دې هم زده کړې کړي؟
هو، تر 12 سکل مو 12 خلاص کړی ده. پلان ما خلاص کړو او ورور مې خلاص کړی ده او نور هم وړه باندې درس وایم.
نیت دې چې لوړ زده کړې وکړي؟
او ان شاء الله لوړ زده کړو تمام نیت او سپتې نام هم کړی کانکور دپاره خامخا.
راتلونکي کې مو پلان همدغه کاروبار پراختیا ده کنه بدلیږي؟
نو زه دې ته ګورم که داسې بهسي ورځنی کار پخوالی سي او کارونه ښه کېږي نو زړه مې داسې نورو پراختیا هم کې وکړو.
له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته رسیدو خو یوه بله نیم ساعته خبري مجله هم لرو چې سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. بله عباس،
تشکر احمد تکال خسته.